د سهار 10 بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې پښتو خبرونې ته مو اسدالله لودین هرکلی کوم. د دغه یو ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته تاسو ته د کابل سټوډیو په ژوندۍ بڼه خپرېږي. خو لنډه خبري برخه هم لري. په لنډه خبري برخه کې اورئ چې د افغانستان حکومت وایي چې طالبان د تاوتریخوالي په دوام سره د افغانانو وژنې ته دوام ورکوي. دا هر څه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په کابل کې نن 214 یو پولیس وواژه او 3 نورې ټپیان کړل. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر له خپل ازبکستاني سیال سره د سولې پر بهیر غږېدلی. او بیلاروس کې چارواکو د ازادي راډیو د بیلاروسي څانګې په ګډون لسګونه ویبپاڼې ته لاسرسی محدود کړی دی. بشپړ خبرونه. په کابل کې نن 214 یو پولیس وواژه او 3 نورې ټپیان کړل. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل لومړنۍ 14 د ومی امنیتي حوزې اړوند 46 سیمه کې شوې چې یو پولیس وژلی او یو بل ټپي کړی دی. فرامرز وایي د مقناطیسي مایندې 14 کې یو ملکی وګړی ژوبل شوی هم دی. بل لور ته امنیه قومندانۍ وایي چې د تایمنیو په سیمه کې د پولیسو یو رنجر باندې ورته 14 شوی چې 2 تنه پکې ټپیان شوی دي. په پلازمینه کابل کې د وروستۍ شپو ورځو کې د ناامنیو پیښې له هغې ډلې د ماینونو 14 ډېرې شوی دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د پلازمینې کابل د 14 او 18 حوزو امیران او د 214 نور منصوبین د وظیفوي غفلت له کبله له دندې لرې کړي. د دغه وزارت ویان طارق آریان بیګا پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه کسانو د زمری اسد د 28 یا د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د یو سل لومړی کلیزې په ورځ په دندو کې ناغېړي کړې ده. نوموړي ویلي چې له دغو کسانو به په دې اړه څېړنې وشي. د زمری پر 28 په کابل کې د 2 موټرو څخه پر بیلابیلو سیمو 14 توغندي وویشتل شول چې په نتیجه کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شول او 10 نور ټپیان شول. د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې 9 ولسی پاسون کوونکي وژل شوی دي. د تخار د والی ویاند محمد جواد هجری ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان هغه محل وژل شول چې طالبانو یې پر پوستو بریدونه وکړل. نخته بیګا 12 بجې پیل او تر 1 بجې دوام کړی. د نخته کې 9 ولسی پاسون کوونکي چې د ملک تاتار کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. مخالفانو ته هم مرګ ژوبلا وخته. اوس هلته وضعیت نورمال دی او کوم ستونزه نشته. درې ورځې وړاندې طالبانو په همدې ولسوالۍ کې یو ورته برید کې 14 پاسون کوونکي وژلي وو. پاسون کوونکي پر قومي مشرانو او قومندانانو پورې تړلي وسلوال دي چې د دولت په ملاتړ د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسلې اخیستي. د افغانستان د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د ازبکستان د بهرنۍ چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې کړې. د بهرنۍ چارو وزارت ویان ګران هیواد پرون ازادي راډیو ته وویل چې د محمد علي فاطمر او عبدالعزیز کاملوف په ټلیفوني مکالمه کې د بین الافغاني مذاکرو د قربتو پر موضوع هم بحث وشو.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې د بهیر د کوربتوب د سولې د مذاکراتو د لاره چولو کې د مساعد فضا رامنځته کولو او د هغې د کوربتوب په هکله د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته اطمینان ورکړ.
د افغانستان او ازبکستان دغو مشرانو د سوداګرۍ د پراختیا تر څنګ افغانستان ته د وارداتي برېښنا پر موضوع هم بحث وکړ. بلاروس کې چارواکو د ازادي راډیو د بلاروسي څنګ په ګډون لزګونه ویبپاڼو ته لاسرسی محدود کړی دی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته له لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د ویبپاڼو د بندولو حکم د اطلاعاتو د وزارت لخوا پرون ورکول شوی. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د اونۍ د پای ورځو کې هم د پراخې مظاهرې د دوام اټکل شوی و. کله چې د دغو ویبپاڼو په لینک باندې کلیک وشي په اتومات ډول دا پیغام راځي چې لاسرسی د بلاروس د اطلاعاتو وزارت په غوښتنه بند شوی. په بلاروس کې له ټاکنو وروسته انټرنیټي خدمتونه هم ټکنی شوي او د نظر خاوندان وایي دا کار د دې لپاره شوی چې د اعتراضونو د یووالي او منفي تبصرو مخه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له بشري حقونو په سختو سرغړونو کې د دخالت په تور پر 14 ایرانی وګړو د ویزو د صدور محدودیتونه لګوي. دغه محدودیتونه په 1990 کال کې په سویس کې د ایران د یو مخالف کاظم رجوی د قتل په تړاو لګول شوې دي. د دغو 14 کسانو نمونه نه دي افشا شوې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت پرون ناوخته په یو اعلامیه کې وویل دغو 14 تنو وژونکو داسې خوله چې ایرانی ډیپلوماټان دي، حال دا چې د اپوزیسیون د غلي کولو لپاره یې د خپل حکومت په امر عمل کاوه. دغه وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د ایران د رژیم له لاسه هیڅوک خوندي نه دي. دا مهمه نه ده چې دوی چیرې دي. وزارت د بل ایرانی وګړي حجت الله خدایي سوری یادونه کوي چې د ایوان زندان په خوانی مشر دی او دغه زندان یې د ایرانیانو په ظالمانه او غیر انساني شکنجو کې دخیل بللی دی. او روسای خبر هم دا چې ترکیه خپل هغو سواحلو ته څیرمه چې د تور سمندرګي پر څنډه پراته دي د 360 میلیارد متر مکعب په اندازه طبیعي غاز وموندل. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون جمعه د اعلان پر مهال دا د ترکیه لپاره چې کاملا پر وارداتي انرژي متکی ده د تاریخي اهمیت له مخې یو ښه خبر وباله.
ترکیه په خپل تاریخ کې په تور سمندرګي کې د طبیعي غازو تر ټولو لوی کشف کړی دی.
په عین حال کې صنعتي تحلیلګران وایي د موندل شوو طبیعي غازو اندازه د پام وړ ده، خو داسې نه ښکاري چې ترکیه د انرژۍ له اړخه په سیمه ییز قطب بدله کړي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې د دغو خبرونو تفصیل او دغه خبرونه په ویبپاڼه کې هم زموږ ولولئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. د دغه خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانو پروګرام ته ځانګړې شوې. لنډه خبری برخه کې یو دوه راپورونه راخلو او د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. لومړی موضوع مو دا ده چې د افغانستان جمهور ریاست په هیواد کې د تاوتریخوالي او د افغان وژنې د دوام مسؤل وسلوال طالبان بولي. د افغانستان حکومت وایي په قطر کې د طالبانو او واشنگټن له تړون سره سره په افغانستان کې تاوتریخوالی کم شوی نه دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي په افغانستان کې له ټولو اړخونو د اورکم غوښتنه کړې. د موضوع تفصیل سالم محمد صالح اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست په هیواد کې د روانو جګړو مسؤلیت پر وسلولو طالبانو اړوي. تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار وکړ. زلمی خلیلزاد پرون د قصد استراتیژیکو څیړنو د مرکز د مشر او د سولې د فعال پوهنوال عبدالباقی امین د وژنې په تړاو په یو ټویټ کې ویلي د ډاکټر امین یاته سم درناوی دا دی چې ټول اړخونه تاوتریخوالی کم او بین الافغانی مذاکره پیل کړي. عبدالباقی امین د چهارشنبه په ورځ د کابل په کمپنی سیمه کې د هغه په موټر پورې د یو نشلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. که ښاغلی خلیلزاد د تاوتریخوالی د کمولو غوښتنه کوي، جمهوری ریاست په افغانستان کې د تاوتریخوالی او د افغانانو د وژنې د دوام مسؤل وسلول طالبان بولي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان د وخان مینپال پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل
توافق نامی ورسته چې د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ امضا سوله د افغانستان حکومت کافی اقدامات کړي دي. اوربند پر مهال د اورکم پر مهال باندې تشویلې د افغانستان حکومت کاملا رعایت کړ، خو د طالبان د شلای تم تریخوالي ته دوام ورکړی دی او لا هم د افغان وژنې لاس نه دی اخیستی.
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي پرون جمعه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي د جګړې د دوام او شدت مسؤل هغه څوک دی چې د مذاکراتو او سیاسي حل مخه ډب کوي او هر ورځ په موانع ایجادولو پسې ګرځي. وسلولو طالبانو او د امریکا متحده ایالاتونو د فبروري پر 9 په قطر کې په خپلو کې موافقه لاسلیک کړه چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ طالبانو پکې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه کړې وه. خو د ملي امنیت شورا ویلي چې د موافقې تر لاسلیک 15 وروسته هم د تاوتریخوالي اندازه کمه سوې نه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ویلي د روان میلادي کال په لومړیو 6 کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي تر 380 زیاتو پیښو کې له 1200 زیات ملکیان وژل سوي او تر 1200 زیات نور ټپیان سوي دي.
و موریدل چې د افغانستان حکومت وای په قطر کې د طالبانو او واشنگتن له تړون سره سره په افغانستان کې تاوتریخواله کم شوی نه دی. بلورته پرون جمعه د اگست میاشتې 28 نیټه د ترهګرۍ د قربانیانو له نړیوال ورځ سره برابر و. د ترهګرۍ قربانیان وای افغان حکومت د دغو قربانیانو کورنیو ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې. خاطر پردیس د ترهګرۍ له زیانمنو شوو کسانو سره په کابل کې خبرې کړې او دغه راپور یې راستولی.
فرحناس فروغ په افغانستان کې د ترهګرۍ د قربانیانو یوه لحقې ده. د فرحناس خور څلور کاله وړاندې د کابل په شپږم امنیتي حوزې سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شوه. هغه وایي خور یې تازه د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد پوهنتون کې خپل درسونه پیل کړي وو. د نوموړي په خبره خور یې د ژمنیو رخصتیو لپاره کابل ته راغلې وه چې ووژل شوه.
مشخصا زما کورنۍ ته هیڅ رسیدنه نه ده سوی، نه یوازې زما کورنۍ بلکې نورې کورنۍ هم دي چې د حکومت له ملاتړه بې برخې پاتې.
که څه هم فرحناس سره خپله خور نشته خو د جګړې له ښکېلو خواو غواړي تر څو له جګړې لاس واخلي او نړیوالې ترهګرۍ پر وړاندې سره یو شي. عطاور رحمان صفای د جګړې یو بل قرباني دی. هغه چې خپل پلار او ترې په همدې جګړه کې له لاسه ورکړي دی، وی تلپاتې سولې غوښتونکی دی.
یو وار بیا په حکومت باندې او په جګړه کې ښکېلو خواو باندې غږ کوو چې نور تر جګړو تیر شي او د تلپاتې او پایدارې صلحې لپاره لاس په کار شي او جدي اقدام وکړي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د افغان حکومت نظر راواخلو خو بریالي نه شو. په همدې حال کې د ناټو ملکي استازي د ترهګرۍ د قربانیانو د ورځې په مناسبت پر مدني او د سولې فعالانو بریدونه غندلې دي. ستيفانو پوتني په خپل ټویټر باندې لیکلي چې دغه فعالان خلک دي او د یوې بایزت سولې لپاره هڅه کوي. ملګرو ملتونو په 2018 کال کې د اگست میاشتې 28 نیټه د ترهګرۍ د قربانیانو نړیوالې ورځ ته ونوموله. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې ترهګرۍ ترې ډېرې قربانۍ اخیستې. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پخواني دایمي استازي محمود سیقل په 1996 کال کې وړاندیز وکړ چې د ترهګرۍ د قربانیانو په نوم د یو ورځ ونومول شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د قربانیانو کره شمېر نه دی ویل شوی، خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له 2009 کال راهیسې تر 2013 کاله پورې د یو راپور له مخې ویلي چې شاوخوا 4,600 کسان په ترهګریزو بریدونو کې زیان لیدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر هم د 2006 کال په شپږ میاشتني راپور کې ویلي چې شاوخوا 3,500 ملکي کسانو ته په دومره وخت کې مرګ ژوبلا وښتی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
کابل چپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د سولې د رواني پروسې په اړه مقاله او تبصرې خبرې کړې. اکرام الله اکرام ورته کتنه کړې.
هشت سوب رسپانې د سولې په برخه کې ورستیو ناندریو ته په اشاره سره لیکلي دي چې په دې ډول سولې ته نه رسیږو. وړاندې راغلي که څه هم مشورتي لوی جرګې د 1400 طالب زندانیانو خوشي کول تایید کړل، خو حکومت د 80 زندانیانو له خوشي کولو وروسته دا بهیر وځنډوه. ورسپانې د افغان حکومت هغه شرط هم راخیسته چې ویلي دي له طالبانو سره د افغان حکومت یو شمیر کومانډوي سرتیري بندیان دي باید خوشي کړي. د سرمقالې لیکوال ته یو شمیر سرچینو ویلي چې له طالبانو سره د حکومت د پولیسو لوړپوړي افسران او بهترین کمانډو سرتیري بندیان دي چې شمیر یې آن 1.5 تنه ښودل شوی دی. وړاندې په سرمقاله کې ادعا شوې چې حکومت تر دې دمه د خپلو سرتیرو یو منظم ډیټابیس نه لري، ځکه د سرمقالې د لیکوال په خبره یو میاشت وړاندې طالبانو ادعا وکړه چې د حکومت له لوري د 1000 تنه دولتي سرتیرو سپارل شوي لیست کې د داسې کسانو نومونه هم شته چې په جګړه کې وژل شوي دي. د سرمقالې لیکوال لیکي دې ادعا ته په کتو فکر کیږي چې حکومت ته تر دې دمه دا معلومه نه ده چې کوم سرتیري ژوندي او کوم یې وژل شوي. ورسپانې لیکلي که حکومت د خپلو اسیرانو لیست په رښتیا هم نه لري، نو دا د حکومت لپاره نهایت زیاته د شرم وړ خبره ده. وړاندې د سرمقالې لیکوال لیکلي یو بل اندېښنه دا ده چې ښایي د حکومت اسیران طالبان وژلي وي. په دې صورت کې باید دغه ډله وضاحت ورکړي. د سرمقالې په پای کې راغلي دي چې وروستیو جنجالونو ته په کتو فکر کیږي چې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې ستونزې شته چې باید د حل لپاره یې دواړه لوري هڅې وکړي. ویسا ورسپانې په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې آیا د هدفي وژنو هدف یوازې د سولې تخریب دی که تر دې لوی مسایل دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي دي. لیکوال تور پورې کړی چې اوس په افغانستان کې دا ګمان په یقین بدلېږي چې دا کار د حکومت دننه د ځینو کړیو او اشخاصو کار دی، خو د کومې خاصې کړۍ یا شخص نوم نه دی اخیستل شوی. د سرم